سلامونه ستړي مشه زه سفي الله ستانک زایم د ازادیر اړوند پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د طالبانو د بهرنوي چارو وزارت وایي چې د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له بهرنوي چارو وزیر محمد اساق ډار سره د ډیورند کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنوي چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اساق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلې چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان د حکومت چارواکو د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې د هغو وسلوالو مخه نه نیسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې حملې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. دې ماسې په ایکس پاڼه کې لیکلي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډېر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره یعنی د 2015 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوی او 18 نور ټپیان شوی دي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګه ته در رسیدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څنګه کړی. اسوشیټیټ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغه مور د ننګرهار پوځوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه انجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی. ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د شل اوورونو دوهمه مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شل اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پرون وشوه، ایرلند د 8 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شل اوور لوبو د دې لړۍ وروستۍ یوه د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي. دا لوبې د افغانستان په کوربهتوب په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسله والې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ، درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویان قاسم احمد روبلی پرون ویل دا حمله چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېده 20 کسان په کې ټپیان شول چې په دوی کې 13 ملکیان او 9000 تیرې دي. د ښاغلي روبلی په وینا د دې نښتې پر مهال 15 برید کوونکي وژل شوي. د فرانس پریس اژانس د رپورټ له مخې وسلوالو پر اس وای ایل هوټل د پنجشنبې په شپه حمله وکړه چې جګړې 14 ساعته دوام وکړ او هغه بیړۍ چې له قبرصه غذایي مواد بار کړي وو پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شنبې په ورځ له قبرصه روانه شوې وه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټو د یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند وایي
خواست مردم افغانستان است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکنه، در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه.
افغان میرمن پښتنې دورانی په امریکا کې ښځو لپاره یوه جایزه وګټله.
ځینې و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تر شپږمه پورې محدوده دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته دولتي مکتب چې کم درس او دغه سمینه سازي مورته وکړو، دغه په ایس انګلیسي کمپیوټر او مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سمفونه ماده کړو.
په دې اړه هم رپورټ لري چې د ښوونځیو د پیلېدو وخت رارسېدلی خو ماشومان وایي بېوزلیو په خاطرې کورنۍ دوی ته څه نه اخلي.
نه بوتان لرو، نه کالي لرو، نه بکسې لرو. پلار ته مې وویل ولاغن دغسې چې پیسې نشته.
شمالي وزیرستان کې د وو پاکستاني پولیسو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو.
در دې لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلای کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم یاد کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولی خواست مردم افغانستان است که یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې یوناما به سمه توګه استازولي وکړي. د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپله دنده ترسره کړي، ځکه مسایل د خبرو له لارې حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او په ځینو برخو کې د ناوړه تورونو له لګولو ډډه وشي.
زبیح الله مجاهد یو وار بیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غځېدو د هرکلي تر څنګ ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما د په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو او لږکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هی دربار په خپل اکسپانه لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما له مشرې روزا او تنبایوانه غوښتي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسؤلیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړه لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو وار له مخه په دې اړه ویلي چې دویناما په شتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دویناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28 رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي.
فهیمه دانش چې مام په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمدید شوې ده، نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو. زه د یوې افغان نجونې په صفه سره له دې یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د نجونو په حقوقو باندې دې یو څه پاملرنه وکړي، د نجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کې افغان نجونې له خپلو زده کړو څخه محرومې دي او د دې تر څنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای، نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د نجونو ملاتړ وسیږي، د نجونو نه د نجونې د تشویق کاندي، همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانکزیم له کابل څخه. لکه څرنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خپور کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې به ورته دوام ورکوي، نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالي کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله من د دې ته یم چې دغه سازمان په دغو برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمیر ځوانان د اوس بیکاره دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې رامخته سوی ده. دا چې یونما وسی کولی انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي.
او سلام نو وخت په خیر. عادل حسنیک زیم له کابل ولایت څخه. د چې د یونما فعالیت و غزه د افغانستان کې نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره زموږ میرمنې او نجونې مرستې ته اړتیا لري او هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي او د صحت برخه وي او تر ټولو مهم د جنسیتي برابرۍ برخه کې کار کول دي، ځکه که په دغه برخه کې کار وشي او ورته پاملرنه وشي نو او دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډېر مهمه برخه د صحت برخه ده. دغه برخه کې باید ډېره پاملرنه وشي. زموږ امار هم داسې دي چې په 100,000 میرمنو کې 15,000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي.
زه پښتنه یم، هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لومړۍ ستونزې چې په اوسني حکومت کې دي، د هغوی د زده کړو په اړه دي. او دا چې یونما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي، زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لومړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولی شي هم د ښوونځیو زده کوونکې او هم د پوهنتونونو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولی شو د دوهم ځل لپاره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 55مه ناسته کې لنډي وغوښتل چې په افغانستان کې ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږی خبرګون وښيي. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوې بیانیه کې چې په ټوکو یې د څلوېښتو هیوادو لخوا تایید شوي ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامی په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. دا هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون دغې پایلې ته رسېدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتاید بللي، زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتاید یو رژیم مبالغه او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لامې او څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي،
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغی ازادی رادیو تا وویل
سازمان ملل متحد با تغبی کردن و محکوم کردن
دی ملگرو ملتونو سازمان دی پغندل و سره ندی خپل زړه خوشاله وی ندی افغان ملت زکه دا ټول هغه څه ندی چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکی ځواب ته ورسیږو نو غوره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملی کار ترسره شي چې عملا ثابته کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از این حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبانو حکومت وایم زبی الله مجاهد د دې ته پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغې شورا په تیرې غونډه کې په خپله وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشینی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځې یې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پښتنه درانۍ چې د افغانستان د لرن یا زده کړې بنسټ مشره ده، د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتنه درانۍ چې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤله پښتنه درانۍ او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه ګټله. دا جایزه تیره ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې درانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه. پښتنې درانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کېږي، ما په خیال لس ښځو که دولس ښځو دره کمې په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړي چې هغه نور خلک یا د غټ موسسې چې دي هغه بېخي کار نسي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کېږي چې دوی په کارموندنې او مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بخونکي روایت ورکوونکي وي. پښتنه درانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې اوه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتنې درانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تر شپږمه پورې محدوده دي او که شپږمه وروسته هم درس وایي هغه د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس و دغه زمینه سازیم ورته وکړو، دغه په هېڅ انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم سینفونه چې دي او دغه ورسره کم چې د مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سینفونه اماده کړو. دغه په هېڅ ته باندې چې دي موږ دا اوس ډېرش نجونې چې دي د دولسم سنسه فارغه سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي. دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتنه درانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب د خلاص شي. مکتب د خلاص د نجونو پر مخ باندې که د اووم سنس دی که پوهنتون دی که نور درسونه دي که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وځي ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتنه درانۍ تر دې وړاندې د تال برګ بنسټ د 2021 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو افغانانو په ګډون د بیلابیلو فعالیتونو له امله بیلابیلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفشه یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو شمالي وزیرستان تالته په میرالي سیمه کې نن د پوځ پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او عسکر پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دې حملې له امله د پوځي ودانۍ یوه برخه نړیدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف دغه حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شبر رپورټ.
د پاکستان د پوځ په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د پوځ پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چله چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پاوس په بیان کې راغلی دی چې شپښتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پر لپسې ځانوژونکي بلیدونه وکړل چې له عملې د ودانۍ یو برخه ونړېده او 15 کسان ترې لاندې شول. اسوسییټډ پرس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشتې پر مهال ووشل شول. د وزیرستان اوسیدونکو روټرز اژانس ته ویلي دي چې د بریټ په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هندارې ماتې کړې او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې برید کوونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز برید وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې برید په ترڅ کې د 12 پوځیانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ځکه چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلی د دې حمله مسولیت منلې دی، خو اسوسییټډ پرس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم وی نوې وسله والی ډلی په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلی منلې دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. وربشو د هغه ماشومانو په اړه ریپورت چې وای خوانځه په پیلیدو دی، خو کورنۍ دوی ته جامع او نور وسایل نه دی اخیستي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکس لرو. ورته ویل ولاغن داغستې چې پیسې نشته.
په پلازمینی کابل کې د وخوانځي د دریم ټولګي زده کوونکي نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بېوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو ښوونځي ته تګ ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وایي پخوا به یې هر کال خپلو ماشومانو ته نوې جامې، د ښوونځي بکس او قطاسی اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم په لپسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
پخوا چې وو ماشومانان له مې نوې جامې، بوټونه او نوې بکسې اخیستلې. هر څه کال چې په اقتصاد هم صحیح نه دی، خاوند مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومانان ته هیڅ سم نه دی اخیستي. همداسې په زړو جامو، په زړو بوټانو کې ماشومانان مکتبونو ته روان دي.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور شمسی هم چې د کور یوازینی ډوډۍ ګټونکې وه او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او په کور ناسته ده وایي.
دا دوه کاله کېږي چې بچی مې په هماغه پخواني د مکتب کالو کې ځي، بیا کال رانه وایسو، خو زه اوس نه لرم چې دو ته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه یې زاړه دي، په چا د مکتب کالي لنډ دي، په چا تنګ دي، خو زه اوس نه لرم چې نوي ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیرانه یم.
دا په داسې حال کې چې د ښوونځي د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوی دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د ښوونځي د وسایلو توکو پلورونکي محمد سمی وای په تیرو کلونو کې به دا مهال کار ښه چلیده، ځکه کورنیو به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د ښوونځي توکي به یې ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
دا اوس بس حیران پاتې وو چې څوک نه کاروبار شه، مال هم نوی نشو راوړلی، کمال راوړو هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډېر کم کم خلک کراشي، نظر د مخکې نه ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخکې یو شمېر قرطاسیه پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له شپږم ټولګې پورته له زده کړو د نجونو په راګرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو په تېره بیا د ښځو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هېواد کې د بیکاري او بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ور بشو خوست د خوست ښار په 1104 لارو او عمومي سړکونو کې ټرافیکي څراغونه نصب او فعال شوي. دا چې نور سال دی جزئیات د نجیب لالو خیل په رپورټ کې اورو.
د خوست ښار په ټولو څلور لارو او عمومي جادو کې د ټرافیکي نظم د ټینګښت، همدارنګه د لارو د بندښت او ګڼه ګوڼې د مخنیوي په خاطر ټرافیکي لارښود څراغونه نصب او فعال شول. له دې مخکې د ټرافیکي ګڼه ګوڼې له کبله خوست ښار ته داخلیدونکي سړکونه په ساعتونو بند پاتې کېدل. په خوست کې دوه تنه موټر چلوونکو ستانکزي خزان او صدیق الله نظیم مشال راډیو ته وویل
دا ډېر خوند دی وکړ، له ډېرو خطرو سره استادان دا پورې پیاده کسان چې پورې وځي له خطر نه بچ سول، ډېر خوند یې وکړ، رش شو، د بازار رش کم شو، ډېر سهولت شو.
موږ خو اوس پرافیکي پاتې یو، دا اول وار دی چې اشارې ولګېدې، دا موږ ولر لپاره خوشالۍ خبره ده. دولت نه مې غوښتنه د ترافیکي نه چې هغه جوړ کړي، پارکینګ کې نه جوړ کړي، ځای په ځای په ښار کې لیار کې موټر پرې نه کړي چې بنظمي جوړه نه کړي.
د افغانستان او پوزانګړې ډول د خوست په ټرافیکي بهیر کې یوه ټولیز ستونزه د موټر چلونې له اصول سره د ریورانو نابلتیا او د لایسنس نشتون دی چې له عملی ډیر کله ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. یو تن موظف ټرافیک احسان الله وویل له دې مخکې خوست ښار کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې ډېرې وې. یو بل تن ډریور جهانگیر وایي
وخه انتظار وکړي، آسانی او تدور انتظار وکړي، باید خپل وخت سپره کیږي، بس اجازه ورته.
افغانستان کې لخوارونو سربیره د ولایتونو په نخلیدونکو او نورو لویو لارو کې هم ترافیکي پیښې ډېرې تر سترګو کیږي. خو چارواکي وایي د سیمې د هیوادونو په پرتله افغانستان کې دا ډول پیښې لږې دي. د افغانستان د ترافیکو مشر حسیب الله مختار وایي
اصلا داسې دي چې لوی څلور لوی لارې موږ په افغانستان کې لرو چې تر ډېره بریده پورې دا خرابې دي، یعنی د تاسیساتي لحاظ خرابې دي، ډیری اساسا ستونزه هماغه ده. د دغو سبڅنګ کې چې کوم تر موږ پورې اړه لري د راتلونکو 403 کال دپاره موږ تشکیل د لویو لارو دپاره په نظر کې ورته نیولی، تر څو په فزیکي لحاظ موږ په حضور ولرو، نظارت او کنټرول په لویو لارو باندې وکړو.
په خوست ښار کې داسې مهال ټرافیکي لارښود څراغونه نصب او فعالې دي چې د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار پوینا یوازې په روان لمریز کال کې په دې ولایت کې 224 ثبت شوي ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې له کبله یې 10 کسان مړه او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. مسؤلین تمه څرګندوي چې په خوست ښار کې د ټرافیکي څراغونو په فعالېدو سره به د پیښو ګرافیکټ او د دې برخې په نظم کې ښه والی راشي.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم ورزو بدخشان ته. په بدخشان کې یو شمېر فرهنګیان وایي د دې ولایت دودیز څښاک شورچای باید د نړۍ د دودیزو خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او ښادۍ په پروګرام او ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. هر منشي چې شورچای له شیدو، تور چای، مالګې، چهارمغز او پیروي څخه جوړیږي.
د بدخشان ولایت یو شمېر فرهنګیان وایي شورچای د دوی مشهور محلي څښاک دی چې اوږده تاریخي مخینه لري او د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ ډېر عام دی او ډېر زیات څښل کیږي. دوی دا غوښتنه هم لري چې شورچای دی د نړۍ د محلي خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او خادي په پروګرامونو او آن ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. په بدخشان کې لیکوال او شاعر شمس علي وایي چې شورچای له ډېر پخوا د بدخشان د خلکو ترمنځ دود وو او په کورنیو کې تر اوسه جوړیږي.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج ام ثروت
مند اوس شورچه د ټولو خلکو ترمنز ډیر معمول او عام ده که امیر دی او که غریب چې دا د دل عمل شوی چې د شورچه جوړول او کاریدل لا ډیر عام شي او شورچه ته تاریخی ټولنیز او ان کلتوري رنگ ورکړي ډیر بخښي چې شورچه د نړۍ د تاریخی او ډیر کاریدونکو څخاک په ډله کې راوستل شي او تاریخی او ځانګړي ځای ورکړل شي
به عنوان یک غذای معتبر در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې حتی یوه ناسته شیر در نفسهای ګرم شورچای په نوم د بدخشان په فیض آباد ښار کې جوړه شوې وه چې شاعرانو د شورچای د څکلو تر څنګ د دې څښاک په ستاینه کې شعرونه هم وویل.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگ بدخشان است شورچای.
د بدخشان یو شاعر او یو بل فرهنگ پال عبدالبصیر وسیق وایي چې شورچای د ډېرې کډوالۍ له امله اوس د افغانستان له پولو هاخوا هم پیژندل شوی څښاک دی.
شورچای یکی از نوشیدنهای صبحانه.
شورچای د بدخشان او افغانستان او شمال د خلکو یو له سهارنیو څښاکونو څخه دی او ان هغه بدخشان چې له افغانستان نه بهر دي هم دا خپل دور څښاک ډېر څښي.
نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
د بدخشان د بیلابیل ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر بې وزله کورنۍ آن د ورځې درې وخته شورچای د ارزانه خوړو په توګه پخوي. د مایمې درواز ولسوالۍ اوسیدونکی امر خدا وایي
اکثری خانوادهای
زه ډېرې کورنۍ پیژنم چې د ورځې درې ځلې آن د شپې لخوا شورچای څښي. دا د خلکو د کلتور یوه برخه شوې او د خلکو د اقتصاد د ټیټې کچې له امله هم ډېر څښل کېږي.
د بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي چې په بدخشان کې کورنۍ د روژې په مبارکه میاشت کې شورچای د ګټور څښاک په توګه په پیشلمي کې هم جوړوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسېده. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
موږ به د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله چې کوم استادان مو دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مورتونی ولا. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشي ځنګل کبي کتاب بي قلمشي گل شي وجدن.
نومې عقلا ده وای هر جمعه به د نوی کال را تپته د زده کړو د بیا پیلېدو په تمه شي به شمارلې، خو د طالبان حکومت دا هیلې مړاوې کړې دي. هغو کسانو چې ښځینه او نارینه وو ته د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه کلونه کلونه کړې، اوس د نجونو پر مخ د تعلیم د بندو دروازو پاکله څه وایي؟
ګورې دغه د انسان د خلقت، د انسان ځمکې ته راتګ، د دې ټول هدف زده کړه. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کرانګه پیل کړو. رازی لدی سره موږ دی جړان د خویندو میندو په سترګو کې وښ کې خندا او واړوي
پریمیک دی چې والو زم پریمیک دی چې والو زم زما وزرې ماتړې
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړي قدر من اردن کو د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ سره سام لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې همدارنګه پوهنتون ته هم د دوی تګ منع شو افغان نجونې وایي چې سږ کال یې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي له بلې خوا دا وخت چې دوی یې له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي
مکتب ته بورډ کالی ټیکري هر شی مو اخیستل د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي زه هیله لرم چې سږ کال د مونږ مکتبونه خلاص شي
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره یې لور یې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې وه دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده دی ډېر ورته ځورېږي
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم سنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت ده چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي دا یو ناورین دی په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت ل زده کړ سره سم شوې دی زده کړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تر اتک د ټولو هدف زده کړه او دا د علم نوم پک دی د پوهې نوم پک دی د حکمت نوم پک دی هر څه نوم چې اور باندې کړي یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي په یوه راڼه موجود واوړي په یوه آګاه او ځان خبرې موجود واوړي نو ښوونځی مدرسه مکتب وړکتون پوهنتونونه اکاډمۍ دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده هم د نرانو هم د نجونو نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي
بله تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړئ که هغه ښځې چې زده کړې کړي لو غوسره چې نه دي کړي راته پرتله کوي هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي زده کړې نه دي کړي له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي وفا صاحب
ګوره زده کړه رښتیا ده زده کړه آګاهي ده زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې داسې انسان که کورنۍ روزي که ماشوم روزي که ټولنه کې کار کوي که کور کې کار کوي هر څه کې چې فیل دي نه به دي پوهې عطرونه خپرېږي پرته له دې نه دا به ونه وي خو میوه به نه لري عطر به نه لري نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي دښتې ښایسته ښکاره کاندي خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کړه په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وکړو. زما خویندې میندې همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کیدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې میندې او لوڼې اولادونه فکري والدینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورئ، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس بهر کې یو ګلمخې خور د مال څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه زناور بدلیږم نو دا جرم خو فردي سه ما
وکړه،
او زه به دې ځواب ورکوم که نه. ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې دیګه دي، یا ماته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان، نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ونیسي. زموږ د ټولنې نران اکثره یې او ښایي نه نوي سلنه یې پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک یې مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو، نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړه یې لوڅې دي، پنډه یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې یې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله ور وکړي. درحالې چې اکثریت وګړي بم په نور باورونه وي، ولې زموږ د مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لوڼې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټولو د عزت جامه په تن ده، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. نو ستونزه چېرته ده؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستاله دغه نه فلتر تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونې ده. څه کوي دوه کاله چرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه رسالت الله سوار مونږه ژوند ځای کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، د خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په فهم په اخلاق په هر څه جوړي. انسانان نه راخو په سل په سلو کې جوړ څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي وکولی او که وږدم کا خلاصې کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګا پیل کړي. راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې د خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي. نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي. نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستۍ شي او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې درد کړولې عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې د دې وګړو ډېر کړېدلي دي، ډېر ځورېدلي دي چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
په هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو شطرنج تختې کومک مونږ سره مدرسه وکړې په جلال آباد کې. زه وم او راسره نورې معلمینې وې. مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړې.
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکړې نجونو ته څومره ګټور و دا درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکۍ چې مسله هېڅ مکتب یې نه ویله، نو اته د دې وړتیا لرلی لکه د شپږم صف شاګرد چې هغه یې ولیکي، نوم لیکي، د کار نوم لیکي، ولولي یو شی، یعنې ډېره زیاته ګټه ورته کړې.
اوس بیا هماغسې وضعیت سره مخ شوي یو، بیا نجونې په کور ناستې دي. هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایئ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر دی. خطر په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي، په کلیو بانډو کې دي، حتما تعلیم یافته جنکۍ شته. په کې اوس دغه شلو کاله داسې شوي وو چې اکثرو کلیو کې جنکۍ مکتب ته تلې. تر 200 پورې امکانات ډېر زیات وو، چې دامه پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان هغه جنکۍ چې ممکن تعلیم نه پاتې کېږي نشي کولی شي لاړ شي تعلیم ته. نو راغونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه مونږ چا څه یې د هغه ایډیا د نه وځي، او دویم دا چې هغه څوک په څه نه پوهېږي او ته به یې څه وروښيي. نو چې کله به سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې مخلاصېږي، مکتبونو ته ځي، نو دوه آماده وي. نو یعنې مونږ ډېر زیات کورسونه د فعال کړي وو که نه، او هر کورس تقریبا راتلې وه، اویا اتیا جنکۍ به راتلې وه، 50 راتلې وه.
بله، یو خوږیاڼۍ صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول، د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف له خوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نشه. مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ چې په مونږ سره درسونه ویلو که نه، د دوی د سوي سره سم شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي، دې ته د سوي امتحان ویلې که نه. دغه دوه کاله درې کاله کاله دوی کول شي چې دوی مثلا ارتقا وکړي، لاړ شي که نه. یو عمر به یې واخیستو د ریاست مراغل چې مثلا زه کولی شم څلور څه درسونه ښه ووایم که نه. هغه امتحان به یې ورکړي، د امتحان به وروسته دومره مخ ملې هغه شاګرد به چې یعنې په اول کې نه کولی شم چې څلورم پی کې نه وکړو، پنځه پی کې نه وکړو، شاګرد ته وکړو، دا د موږ د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو، دا به یو بل ته کېنو.
له خپلو مشورو نه تاسو اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې موږ سره غږیږو ډېر بد حالت کې ژوند کوي. آیا دغه خپګان به ځای ونیسي، او که په دې فکر وکړي چې یا ولور پیدا کی لوی خوانه یو څه زده کړی تر څو بل ورځ یو څه پلاس کې ولري؟
ها، خبره خدا ده چې دوی به خپګان او رواني تکلیفونه پیدا نکړي، او دا فشار نه بزن کړي، ځکه دا د عمل د نور مرجونو دي، او یو څه مشکل کې اوس نه چې دوی په دې تقریبا افتشي دا صحیح کار نه دوه بجې ځان مصرفه کړي تر مصرفه کړي په دې معنا چې دوه باید دغسې کورسونه ولټوي په خپل منظوري کې څوک چې په خپل بانډو کې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي پروا نه کوي په جکې په کلي کې ده یو ساعت یې سبق وي یو ساعت پروشریف کړي یو ساعت ځي خامت کې دی یو څه دی یادوي د دې خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي ما مشوره دوته هم دا ده چې په ځان مصروف کړي هېڅ نه وي په کلو کې مثلا پیسې نه وي ارقلې راډیو پیدا کېږي اغاز پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دي پاره ډېر پروګرامونه دي دا اوري مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پرې چه درته کولی شي اوري ځان مصروف ساتي نسبت دي چې تاسو مثلا په نه هسته ژور په لور نو کې او په بل یو مرز ته نه تکي دا صحیح کار نه دي هر شپه رڼاشتا او مثلا امیدوار اوسي دا هیڅ امکان لري چې دائم دي پاره تاسو باندې مکتب بند شي دائم دي پاره تاسو باندې پاتم بند شي دائم دي پاره تاسو باندې کار بند شي دا هیله مې چې هر څوک نه پکې سرچو کې په دې خاطر باندې
د طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو انجونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرامه وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمینه ورته مساعده کړه خپل ځان سره له خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوه؟ ډېره زیاته آرامه وکاله
ته چوکۍ مورستم شمارې کاله پاتې ماتېنستم مګر هغه آرامش الله احساس چې ځکه دلته واشد میلاش کې تختې ته ولاړې دوا سره وو په هغه چوکۍ نه یوه کلمه چوک زما نه زده کوي تا زما تاره ډېر دی پار ځای وو دا اوس هم چې کله چېرته وځم لاړه شم ټول خلک دي چې زه نه پېژنم په ننګرهار انجینر ته ډاکټر ته بله ته استاد مې ته استاد مې ته ډاکټر ته ډېر پار دی نو په غټو پوښتنو کار کوي نو هغه سړی ډېر آرامه چې تدریس کوي ګرش نه روا نروا اته موږ په ویلې کې هم شاګردانو خپل په دغه عمر کې چې راکې چې ډېر لڅو تور لڅو کولی یو هغه غل دی پایلی کوم تخته ورته نه کېدل چې کوم چې کوټه موټه پیدا کړل چې आवाज ونو چې د سړي کوم تخته ورته کېدل تاسو څنګه یې راو
د اسلام دین هم په نارینه وو او خځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دا ارزښناک ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم وو اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله له پیغمبر ته وحی نازل اول لومړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم وو فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تسولي كما اول الحديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کړل هغه قلم و به دې قلم ته ورکیل چې ولیک هغه ویل تسولي كم ويولك د مخلوقات تقديرون ولك قبل دې نه پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم ته ورکړای دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیه برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار فرمای یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسانو ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وزکړي اسلامي شریعت وزکړي دی ورته هغه شرایطو کې دننه خزینان باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسو د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و مغوښتل چې د نجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211400. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
Oh, come. ستړیا توائی شدا بباد کخ توائی شدا بباد کخ توائی لکھ لری